نوی لار.
دا نوی لار خبرونه درنو مینوالو سلام. د امریکانو لخوا هڅه کېدله چې د اپریل په 14مه په ترکیه کې لویه بین الافغاني غونډه جوړه شي، او د همدې لپاره زلمی خلیزاد کابل، دوحې او ترکیې ته ګرم سفرونه وکړل، خو لا هم داسې ښکاري چې دا غونډه به په دغه نیټه جوړه نه شي. تر ټولو مهم او اساسي خنډ دا ګڼل کیږي چې طالبان وایي له دوی سره امریکانو کړې ژمنې نه دي عملي کړې، او تر هغو چې دا ژمنې چې د دوحې په هوکړه کې راغلي عملي نه شي، دوی به په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. درې اساسي مسایل د طالبان لخوا یادیږي چې هغه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل، د دې تر څنګ د دوی د پاتې بندیانو خوشي کول، او ورسره له تور لیسته د طالب مشرانو ایستل شامل دي. اوس داسې نه ښکارېږي چې په دومره لنډه موده کې دې دغه کارونه وشي، خو ځینې کسان وایي چې که په دغو کارونو یا دغو ژمنو کې یو څه پرمختګ وشي او یو څه عملي شي، نو ښایي طالبان نرمښت وښیي او په دغه غونډه کې ګډون وکړي. له همدې امله امریکایان هڅه کوي چې په دغو برخو کې ځینې ګامونه واخلي چې تر اوسه پورې بریالي نه ښکاري. په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو خبرې کوو چې آیا دا غونډه به پر دې وخت وشي که نه، ولې نه کیږي، او بالاخره د دغې غونډې لپاره چې د امریکایانو کومې هڅې روانې دي دا به کله نتیجه ورکړي. کومه اصولنامه چې په دې وروستیو کې د دغې غونډې په تړاو د امریکانو لاړخه د افغانستان حکومت او طالبانو ته سپارل شوي څومره معقوله ده، او دواړه اړخونه به یې ومني او که څنګه؟ په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوو، د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار شهزاده مسعود، او دغه راز د سیاسي چارو شنونکی هدایت الله پکتین. خپلو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وي. په پیل کې ښاغلی شهزاده مسعود راسره د ټلیفون پر کرښه دی. مسعود صاحب سلامونه، ستړي مشئ. دغه څه ښکارېږي چې د اپریل په 14مه به د استانبول غونډه ونه شي. لومړی تاسو هم داسې فکر کوئ چې دا غونډه به په دې نیټه ونه شي؟ که فکر کوئ چې نه کیږي، ولې غونډه بیا بیا ځنډیږي؟ په داسې حال کې چې پخوا ټاکل شوې وه د مارچ په 20مه وشي، بیا دغه د اپریل 14مې ته راغله، اوس هم ځنډیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو د رادیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه فکر کوم چې تر دغه دمه چې زه ورته غږېږو تقریبا هغه 14م تاریخ ډېر یادېږي ډیپلوماتانو په قول باندې، اما داسې هم کېدای شي چې یا څلور یا پنځه ورځې به وځنډېږي. که وځنډېدله هم په معنا د دې نه ده چې دا به ډېر وخت ونیسي. فکر کوم چې مقابل لوری چې طالبان دي، طالبانو سره به یو سلسله خبرې اوس هم روانې وي تر څو هغوی هم آمادګي ورسي، ځکه تر اوسه پورې هغوی کاملا آمادګي نه ده اعلان کړې. زه فکر کوم چې د خلیلزاد قول نه داسې معلومیږي چې نړیواله ټولنه ډېره جدي ده چې د استانبول غونډه ژر تر ژره جوړه شي، او داسې یوه غونډه وي چې پایلې هم باید ډېرې مثبتې وي.
بله، او ولې امریکان دا جله لري، ولې غواړي غونډه ژر جوړه شي؟
نور زما په هم باندې خو که څه هم خلیلزاد صاحب ولیده د پخواني ولسمشر په استوګنځای کې، ما هم په خپله یو سوال ځینې وکړ چې تاسو څه فکر کوئ چې نړیواله ټولنه اراده لري د افغانستان د قضیې د حل لپاره؟ هغه وویل چې ډېره قوي. نو د هغوی جدیت ته په کتو سره چې هغوی څومره جدي وو، هغوی په دې آن باندې دي چې نوره نړیواله ټولنه د دغه وضعیت نه هم ستړې شوې ده. ټول عمر به نه چاته پیسې ورکي، نه به چاته وسلې ورکي، او غواړي چې د افغانستان په سوله ثبات کې هم د افغانانو خیر وي، هم خپل خیر. نو زه فکر کوم چې تر بل هر وخت نه ظاهرا داسې لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه بیا په خصوصا امریکا چې اوس دغه مسله هم تقریبا یو منطقوي حل ته هم نږدې کړې ده، ځکه چې د سیمې منطقې سره هېوادونه هم ټول په اعتماد کې اخیستي دي. دا یو ښه تاریخي فرصت ده چې دغه فرصت نه په استفادې سره دواړه لوري یو سیاسي توافق ته ورسیږي.
بله، او یو اساسي بحث دا کېږي چې لا هم د طالبان او امریکایان ترمنځ لانجه حل نه ده. تر هغو چې دا لانجه حل نه شي، دا غونډه به یا نه کېږي یا به ګټوره نه وي، همدغسې ده؟
زه فکر کوم تر کوم ځای پورې چې د خلیلزاد د سفر خبره ده چې کابل ته سفر کړی و، او د هغه د خبرو نه داسې معلومېده چې دا دومره جدي ده چې دا طرحه باید زر تر زره واحده شي، په لیست باندې باید فکر وشي د جمهوریت لوري نه. داسې معلومیږي چې امریکا په طالب لوري باندې هم مطمئنه ده چې بالاخره به خپل مشکل به هم ورسره حل کړي، که څه مشکل لري او په عین زمان کې به طبعاً هغوی ګډون کړي، که هغوی ګډون ونه کړي خو بیا اصلا غونډه هېڅ معنا نه لري. زه چې د امریکایانو هغه ته ګورم، هلو ځلو ته فکر کوم چې په نږدې وختو کې که څه مشکل هم لري طالبانو سره تفاهم ته ورسېږي.
بله، او مهمه مسله ده د بندیانو له تور لیسته دوی د کسانو د ایستلو، دا مسایل هم یادیږي. یو خو د ځواکونو د وتلو مسله ده، په دې برخه کې هم خلیلزاد کابل کې څه هڅه کړې چې څه وشي؟
زه فکر کوم چې د دوی د تړون مطابق کوم مسایل چې امریکایانو طالبانو سره لري هغه داسې یو موضوع ده چې جمهوریت لوری په هغه کې نه و توافقنامه کې. زه فکر کوم چې د خلیلزاد وضعیت نه داسې معلومېده چې د هغه ټول فوکس د جمهوریت په لوري باندې و، چې جمهوریت لوری څنګه واحده طرحه جوړه کړي او څنګه په دغې تاریخي فرصت نه په استفادې سره په دغې غونډه کې دوی خپل لیست ترتیب کړي او د یو واحد ملي دتګا نه دوی دغې غونډې ته لاړ شي. زه طالب د لوري نه دوی داسې کوم خاص تشویش نه لیده د خپلې توافقنامې په اساس باندې، نو ما ته داسې غټ تشویش نشته چې زه فکر وکړم چې دومره عمیق اختلافات به وي چې هغوی په د استانبول په غونډه کې شرکت ونه کړي. زه فکر کوم چې په ډېر ژر وخت کې به که دا غونډه درې څلور ورځې وځنډېدله، زه فکر کوم چې امریکایان به د طالبانو سره خپل مشکلات، چون دغه موافقتنامه دو طرفه وه، دوی کېدی شي خپل مشکل ورسره حل کړي.
بله، او د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د هوکړې وخت هم تر مې پورې پوره کېږي چې ټول شاوخوا تقریبا نولس شپاړس ورځې پاتې دي. په دې کې باید ټول ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، د طالب مشران نومونه له تور لیست نه وویستل شي، طالب بندیان خوشي شي، یو هم دا نه دی شوی. خو په طالبانو هم دا خبره شته چې ګواکې دوی تاوتریخوالی نه دی کم کړی. نو که یو نوی توافق د دواړو تر منځ ونه شي، څنګه به بین الافغاني خبرې به څنګه وي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې باید توافق وشي هم د امریکایي قواو یا د ناټو د قواو د وتلو په مسله باندې طالبانو سره، او که دا ونه شي د بندیانو مسله یې د تور لیسته د دوی د ایستلو مسله په یو تفاهم دوی سره ونه رسېږي، بیا خو طبیعي خبره ده چې د استانبول غونډه چې ډېر خلک ورته هیله مند دي چې تقریبا هغه د تیر بون کنفرانس ته ورته دغسې یو غونډه ده، په هغې سویه به جوړېږي چې په هغې کې نړیواله ټولنه به تقریبا اکثره ستر هېوادونه د همسایه هېوادونه دا به د نظرینو په شکل باندې برخه اخلي، بیا خو هغه هېڅ مفهوم نه لري. زه فکر کوم چې کېدی شي طالب لوری د امریکانو سره دغې تفاهم ته ورسېږي که دوی څلور پنځه میاشتې د خپل وخت تمدیدوي، البته شرایطو ته په کتو سره، نور کېدی شي طالب لوری هم ورسره موافقې ته ورسېږي، ځکه چې بله خو لاره به حل نشته ده. زه امید کوم چې طالبانو د امریکې متحده ایالاتو استازي چې په خپلو منځو کې سره کښېني، مخکې د دې نه چې د استانبول غونډه کې دوی شرکت وکړي، دوی خپل مشکل باید حل کړي او یو تفاهم ته باید سره ورسېږي.
بله، او بله مسله، مسعود صاحب، دغه د وروستۍ اصولنامې ده چې د ترکیې د غونډې لپاره یو اصولنامه جوړه شوې، دا اصولنامه چا جوړه کړې اصلا، او وایا حکومت او طالبان پکې دخیل وو په جوړولو کې؟
زه فکر نه کوم چې دا به پکې دخیل وي، دا خو د ملګرو ملتونو د خوا نه دوی ته ورکړل شوې ده، او فکر کوم چې اوس دوی په جریان کې واچول. زه فکر نه کوم چې دوی دواړو خواو سره باید دوی دا خبرې کړي، البته نظریات به د دوی اورېدلي، خو زه فکر نه کوم چې دوی سره په تفاهم داسې یو شی جوړ کړی، ځکه نوې خبره ده، دغه دوه ورځې کېږي چې په مطبوعاتو کې دا شی کته او پورته کېږي چې دا یې ورته ورکړې ده. زه فکر کوم چې دا به ملګرو ملتونو دواړه لوري ته او خصوصا د حکومت ته بیرون د سیاسینو سره د خبرو پر مبنا دغسې یو شی جوړ کړی او دوی ته ورکړي چې دغه د اجنډا هغه باید په دغه شکل سره وي.
بله، او تاسو طبیعي ده چې دا اصولنامه لوستې هم د اوربند خبره پکې شته، دا خبره شته چې یو انتقالي دوره به جوړېږي، او دا خبره هم شته چې د افغانستان راتلونکی به بیا د ټاکنو پر اساس ټاکل کېږي، څه نور خو یې تشریفاتي مسایل دي. فکر کوئ چې معقوله طرحه ده، عملي ده، یا عملي صحیح اصولنامه ده؟
خلکو ته څو شیان جناب وایدي صاحب ډېر د اهمیت وړ دي او حیاتي دي ورته. اول دا چې د اوربان مثلا بل شک چې د افغانستان ملت حیاتی اهمیت لري چې اوربان باید وشي، اما دا اوربان ته هغه وخت کې راتلی شي چې اول هغوی په یو سیاسي توافق باندې موافقه وکړي، او داسې یو موافقه وکړي چې هغه کې هغه د جوړجاړي دپاره د افغانستان د خلکو هیلې او ارزوګانو سره سم داسې یو جوړجاړی راشي چې د ملت اراده په هغې کې تمثیل شي. نو طبیع خبره ده چې بیا به اتما د تاوتریخوالي خبره به بیخي نه، باید مستقیما په اوربان باندې خبرې وشي. زه فکر کوم چې دواړه مسلې د افغانستان د خلکو دپاره حیاتي دي، ځکه چې تر څو یو سیاسي توافق نه وي شوی امکان د دې نشته ده چې اوربان وشي، اما که سیاسي توافقنامه کېږي د هغې په ضمایمو کې طبیعي خبره ده چې په دایمي اوربان باندې باید موافقه وشي. زه خو یې بد شی نه بولم، هغه شیان دي پکې چې هغه د افغانستان د خلکو ارزو هیله هم همدا شی ده.
بله، او حکومتي چارواکي بیا بیا دا خبرې کوي چې د ترکیې غونډه برخلیک ټاکونکې نه ده، داسې نه ده چې هر څه بلد ختمیږي. حتی ځینې خو دا وایي چې دا یو بې معنا غونډه ده، تاسې به د افغانستان د ملي امنیت د رئیس خبرې اورېدلې وي چې وایي دا د تېرو په شان یوه بې معنا غونډه ده، بې نتیجې به وي او کوم خلک چې کومه هیله ورته لري دا بې ځایه ده.
زه فکر کوم چې نړۍ به هم دومره دغې حد ته نه وي رسېدلې چې دومره بېکار وي چې په دومره غټه سویه باندې یوه نړیواله ناسته کېږي په استانبول کې او دوی دومره بېکار وي چې هغې ته راسې خپل وخت بېځای کړي. زه فکر کوم چې د موږ افغانانو لپاره ډېر ښه یو فرصت ده، حد اقل که موږ سل په سله باندې یو نهایي هغه ته نه رسېږو، پر بعضې لویو لویو مسایلو باندې خو حد اقل تفاهم ته رسېدلی شو چې که بیا په بله غونډه کې کینو بیا به ډېر مشکل نه وي، صرف یو تشریفاتي شی دی. زه د دې امید کوم چې موږ باید د استانبول په غونډه کې په ډېرو څو مسایلو باندې باید حد اقل توافق ته ورسېږو، او که ځینې پاتې کېږي نو هغه به بیا کابل مجلس په کوم بل ځای کې کېږي هغې کې بیا ډېر مشکل نه وي، هلته به فقط یو تشریفاتي مسایل او توافقنامه به اعلانېږي.
بله، او په دغه اصولنامه کې دا هم راغلي چې د افغانستان راتلونکی به د ټاکنو پر اساس وي، یعنی د ټاکنو پر اساس به هغه میکانیزم به واک ته د رسېدو ټاکنې وي. هغه څه چې طالبانو رد کړي دي وایي چې موږ ټاکنې نه منو، طالبان به هم دغسې انعطاف ښیي لکه ولسمشر غني چې ښودله یا یې باید وښیي؟
زه فکر کوم چې انعطاف د دواړو خواوو نه ضرور ده. کله چې وروستنۍ طرحه د جناب خلیلزاد صاحب د حکومت او طالب لوري ته او سیاسینو ته ورکړه، د هغې هم په نهایت کې هغه د ګزار دوره چې وه په نهایت کې انتخابات ته لاره ورولو، دغسې یو انتخابات چې هغه په افغانستان کې دایمي سوله یي ثبات یي او دغسې کمیسیونونه نه وي لکه دا تېر کمیسیونونه، داسې د رسوایۍ انتخابات نه وي لکه دا تېر انتخابات د رسوایۍ. انتخابات د ولسواکۍ یو اصل ده، اما په هغې شرط باندې چې په ملک کې سوله یي ثبات یي، درغلي نه وي پکې، شفاف انتخابات یي. دا د ولسواکۍ هم یو اصل ده، د جمهوریت هم یو اصل ده. دا پخوا هم دغه خبره د خلیلزاد صاحب په طرحه کې هم شوې وه، موږ انتخابات غواړو اما داسې انتخابات نه لکه دغه تېر دوه انتخابات چې د رسوایۍ انتخابات و، په دوم انتخابات چې په 2019 کال کې وشول. موږ د افغانستان په تاریخ کې د دوو دغه رئیس جمهورانو د تعلیف د مراسمو شاهدان اوسېږو، دا رقم انتخابات خو نه زه غواړم نه بل افغان غواړي، هېڅوک هم نه غواړي، اما شفاف انتخابات، سرتسري انتخابات چې تلپاتې سوله راغلي په ملک مې ثبات یي، دا د هر افغان غوښتنه ده او دا د ولسواکۍ یو اصل.
بله، او وروستۍ پوښتنه مسعود صاحب، ټول خلک هیله مند دي چې یو څه به وشي. لومړی دا ده چې ترکیې د غونډې نه به هغه نتایج چې د افغانستان خلک یې محسوسوي څه به وي؟ دویمه خبره دا ده چې بالاخره به دا غونډه کله کېږي؟
زه فکر کوم چې غونډه په همدغه اپریل کې کېدونکې ده، دا چې په شپاړسم تاریخ کېږي، د شپاړسم نه وروسته کېږي، د نړیوالې ټولنې د جدیت نه داسې ښکاري چې دغه اپریل کې دغه غونډه کېږي، یعنی په دغې روژې مبارکې میاشت کېږي. دا چې د خلکو توقع د دې نه څه ده، د خلکو توقع دا ده چې دواړه لوري د دغې تاریخي فرصت نه چې دا اوس مسایت شوی ده عظیمه استفاده د خپل ملک د ملي ګټو په خاطر باندې باید وکړي، یو تفاهم ته باید ورسېږي، په ډېرو مسایلو باندې باید دوی توافق وکړي. او زه امید کوم چې دغه توافق مبنای د افغانستان د خلکو هیلې، ارزوګانې او غوښتنې باید پکې رانغښتي. دومه، د دا چې هر توافق کېږي بېله شکه چې نړیواله ټولنه به د هغې ملاتړ کړي، که ځینې مسایل پاتې کېږي زه فکر کوم چې هغه به بیا دومره مشکل نه وي. هغه کېدای شي چې بل ځای کې که کومه غونډه جوړېږي تشریفاتي شکل باندې ممکن په هغې کې هغه مسایل حل شي، اما د ترکیې د غونډې نه توقع داسې کېدای شي چې باید موږ ډېر څه لاسته راوړو، خصوصا د افغانستان د سولې او ثبات په خاطر باندې. او دا امید مې نه ځي او غونډه ما سره پیدا شوې ده چې که چېرې نړیواله ټولنه کې دوه مخی سیاست نه وي، خصوصا د سیمې هېوادونه، منطقې ستر هېوادونه، امریکا لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب خلیلزاد ما ته پخپله وویلې چې قوي اراده شته ده سیاسي اراده د حل دپاره، زه بیا امید کوم چې انشاءالله تعالی د استانبول غونډه به تقریبا د بن اول کنفرانس ته ورته یوه غونډه وي.
له ښاغلي شهزاده مسعود په مننې، اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو.
څیرې د نړۍ د مشهورو څیرو پیژندنه او ویاړونه، ویاړلي خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل، د دوی د بریا راز په څه کې و؟
دغه خپرونه د هر یک شنبې په ورځ 15 بجې له سپوږمۍ راډیو.
سیری د اتلانو هنداره.
بیا هم خره غلا سوس رسره د ټلیفون پر کرخه د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې هدایت الله پکتین دی. پکتین صاحب سلامونه، ستړي مشي. د دغه غونډې لپاره چې کوم نن ټاکل شوی و د اپریل 14 ده، درې ورځې پاتې دي، فکر کوي ممکنه ده په دومره کم وخت کې دغه غونډه وشي؟
سلامونه نیکې له تاسو ته درنو درنو اوردونکو ته وړاندې کوم. دا غونډه کې یعنی هغه کوم مهم اړخونه چې دي، یو طالب حکومت همداسې د سیمې نور هېوادونه چې افغانستان په مسله کې دخیل دي، نو د دوی هغه ګډون مهم ده. خو طالبانو د دې غونډې د ګډون لپاره بعضې وړاندیزونه کړي دي چې هغه کې یو وړاندیز دا ده چې امریکا باید دغه تضمین طالبانو ته ورکړي، هغه کومه هوکړه چې په قطر کې ترسره کړې ده هغې مودې باندې دوی له افغانستان څخه وځي. نو که چېرې امریکا دغه تضمین ور نه کړي فکر نه کوم طالب ګډون وکړي. نو که چېرې طالب په دې غونډه کې ګډون نه کوي بیا لومړی خو ترسره کېږي، نو بیا که ترسره شي یا ځینې هېوادونو فشار یا امریکا وغواړي ترسره کړي نو کومې پایلې ونه لري.
بلې، او د طالبانو کوم شرطونه چې دي فکر کوئ په دومره کم وخت کې ممکنه ده چې دې پوره شي؟
یو خو دغه دغلته اوس تقریبا ډېر کم وخت پاتې ده، هغه کوم مهلت چې ټاکل شوی دی نو ممکن د وتلو لپاره خو دومره هغه نشته، دا امکان یې نشته چې دومره لنډ وخت کې وځي. خو که چېرې طالب دغه تضمین ترلاسه کړي چې دوی له دې مودې څخه یعنې په کلونو دلته نه پاتې کېږي، زه فکر کوم چې طالب به بیا هم حاضر شي. خو تر اوسه طالب په دې تشویش کې ده او دا ویره لري چې ممکن امریکا هغه کومه هوکړه چې کړې ده هغې ته ژمن پاتې نه شي. نو طالب اوس غواړي چې هغه ژمنتیا ترلاسه کړي، د امریکا څخه د هغه هوکړې ته د ژمن پاتې کېدو تضمین واخلي.
بلې، او د طالبانو نور غوښتنې د بندیانو خوشې کول دي، د تور لیست څخه د طالب بندیانو ایستل دي، دا خو هم ډېرې اوږدې پروسې دي، فکر کوئ په دومره کم وخت کې ممکنه ده؟
بندیانو خوشې کېدل یا تور لیست څخه د طالبانو ایستل، هغه طالبانو بل شرط وړاندې کړی دی چې که چېرې د امریکا د دوی له تور لیست څخه باسي او 1000 زندانیان ورته خوشې کوي، د هغه په بدل کې به طالبان درې میاشتې کموي. استانبول غونډې سره هغه دومره نه دی تړلی، زمونږ د معلوماتو پر اساس او دوی ویلي دي چې که چېرې 1000 زندانیان زمونږ خوشې کېږي او مشران له لیست څخه باطل کېږي، ده به په افغانستان کې د پام وړ خشونت راکموو، جګړه به راکموو. د هغه کومه طرحه چې امریکا ته وړاندې کړې ده په هغې کې دا لیکل شوي دي.
بلې، او که دا ټول خنډونه او دا ستونزې را ټولې کړو، شپاړسم تاریخ یعنی د اپریل 14 درې ورځې وروسته غونډه ممکنه نه ده؟
بالکل، که دا اوس شرایط موږ ګورو او د امریکا هم تر اوسه پورې دا وچ ویل چې موږ خپلو متحدینو سره د ناتو غړو هېوادونو سره او ممکن د څو ورځو کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر بروکسل ته لاړ شي، هلته هغوی خپلو متحدینو سره ناستې پاستې وکړي. لکه څنګه چې موږ مخکې ویلي دي، بایډن غواړي چې دغه د افغانستان په تړاو تصمیم له خپلو متحدینو سره ونیسي، نو د دې لپاره بیا اړتیا د امریکا وخت ضرورت لري تر څو او کې. نو دغه شرایط ته په کتو او دې حالات ته په کتو، دې کړکیچو ته په کتو، امکان نه لري چې په دې اپریل 14 د غونډې ترسره شي.
بلې، او امریکان بیړه لري ولی
افغانستان جګړه د امریکا لپاره ستونزمنه شوې ځکه هغه کوم ټکټ چې دوی دوه زره لومړي ته او هر کله چې موږ پاکستان باندې فشارونه راوړو نو طالبان به کمزوري شي. خو اوس طالبانو په نورې هېوادونو سره اړیکې ټینګې کړي دي، روسیا دوی سره ده، ایران له دوی سره ښې اړیکې لري، چین دوی ته لاس ور کړی ده. دغسې دي چې امریکا په افغانستان د اوږده په سیمه کې چیلنج کېدای شي، نو دغه ویرې دي چې امریکا غواړي له افغانستان څخه خپل سرتېري بهر کړي او د امریکا سرتېرو پاتې کېدل اوس هغه کومې ګټې چې دوی د دوه زره لومړي کال کې افغانستان ته راغلی وي اوس هماغه ګټو ته خطر ده. نو د دې لپاره امریکا اړتیا لري او تاسو وګورئ هغلته چې کوم وخت مهلت کمیږي د سپینې ماڼۍ څخه یا د امریکا دفاع وزارت څخه بهرنۍ چارو وزارت څخه کومې هغه خپرېږي، نو دغسې نه دي ویل شوي چې طالبان هوکړې ته ژمن نه دي پاتې شوي. نو له دې څخه ښکاري چې امریکا هم دغه کومه هوکړه چې کړې ده ټرمپ، نو هغې ته ژمن پاتې کېدونکي دي. خو دلته یو بدلون چې د دوی په اداره کې راغللو او ټرمپ په داخلي چارو کې او ځینې سیمه ییز او په نړۍ کې له ستونزو بایډن چې له ستونزو سره مخ وو، نو د هغه په اساس دوی لږ وخت نه زیات ضرورت لري تر څو دغه پرېکړې د افغانستان څخه د وتلو په برخه کې خپل متحدین له لاسه ورنه کړي.
بلې او برعکس طالبان بیړه نه لري، هر څه ته په سړه سینه ګوري. ځینې کسان وایي چې طالبان انتظار کوي چې امریکایان ووځي او هر څه بیا په زور ونیسي.
نه، زه فکر نه کوم، ځکه دا طالبان هم درکړی د افغانستان کې یو ډله واک او قدرت ته رسېدله، دا د سولې ته نه شي رسېدله، ځکه دا د تېرو څلوېښتو کلونو وښودله چې که چېرې یو ډله د زور له لارې واک ترلاسه کوي ټول افغانانو ته د منلو وړ نه وي، او همدغه په یو بل ناصر باندې بدلېدونکی دی چې همدغسې بار بار شوي هم دي. طالبان هم اوس په دې لټه کې دي چې په افغانستان کې مشارکتي حکومت رامنځته شي تر څو ټول قومونه پاکستان او وروسته کومه سوله چې رامنځته کېږي افغانستان ثبات او ټیکال ته رسولی شي. بیا هم لومړی زما په اند زه چې کوم طالبان دغسې کوم هغه نه لري، او بلکې بیا دغسې کوي هم د افغانستان راتلونکي لپاره ډېره زیانونکې ده، او طالبان نه شي کولی ټول افغانستان باندې لکه مخکې ټم دوی غاز ترلاسه کړي. بیا به هم دلته ځینې هېوادونه هم فعاله دي، نو هغوی په مرسته به ځینې ډلې وټپلې بیا سر راپورته کوي او افغانستان کې به بیا بل ناورین ته لار هواروي.
بلې، او د انتقالي حکومت خبره هم پکې شوې، هغه څه چې ولسمشر غني نه مني، نو فکر کوي ورسره موافقه به وکړي؟
ګوري، په دوه زره لومړي کال کې چې کله نړۍ د طالبانو خلاف شوله، نو هماغه وو چې طالبانو خپلواک له لاسه ورکړو. اوس داسې ښکاري چې نړۍ د ولسمشر غني په خلاف شوې ده. که چېرې ولسمشر غني بیا هم د خپلواک قدرت غځولو په لټه کې وي، دا نه تنها د افغانستان په زیان دی بلکې د افغانستان راتلونکي له ګواښ او زیان سره مخ کوي. نو زه فکر کوم چې امریکا که چېرې دې اشرف غني دې ته غاړه نه ږدي، امریکا سره به دېرې لارې چې هغه اقتصادي فشارونه دي، هغوی سره کوم د نړۍ ملګرتیا چې ده د فشارونو پر اساس په ده باندې وکولی شي او ډېر نفوس هم لرلی شي امریکا په دوی او ټیم باندې. لکه مخکې چې موږ تاسو ولیدل ولسمشر غني که ډېر سستې کرښې ولو هغې ته خطیر شو، نو بیا که چېرې دی بیا هم د دوی په مقابل کې واقع کېږي، زه فکر کوم چې یوازې پاتې کېږي او بیا به هماغه د جګړې لارې دوی خپلواک او قدرت له لاسه ورکوي چې دا هم د افغانستان لپاره بیا ګواښونکي ده.
بله، او په کابل کې چارواکي دا خبره کوي چې ګواکې د ترکیې غونډه دومره مهمه نه ده لکه چې ورته کمپاین کېږي. تاسو به د ملي امنیت رئیس خبرې اورېدلې وي، هغه وایي چې دا د نورو غونډو په شان یوه بې پایلې غونډه ده، کومه مثبته پایله به ونه لري. ولې دوی دغسې خبرې کوي؟
ګورئ، دوی خو تل همدغسې دوی غواړي هغه فشار لاندې چې دي د ولس له لورې، د بهرنیو له لورې او دوی غواړي لپاره داسې اداګانې وکړي. امریکا د افغانستان جګړې څخه ستړي شوې ده او دوی امریکا اوس واقعا د دې په لټه کې ده چې باید د افغانستان مسله پای ته ورسېږي. که چېرې امریکا نور وخت ورکوي، هماغه د دنیا ناستې په دوام درلودو کومه پایله به یې نه درلودله. خو دغه ناسته زه فکر کوم د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي ده، او دلته اوس ښکاري چې امریکا له افغانستان څخه د یو زر پایل په ترلاسه کېدو په لټه کې ده. نو د ټاکور په غونډه کې افغانانو ډېر د پام وړ پرمختګ کېدای شي، او کومې څرګندونې چې د حکومت چارواکي یوازې د خپل فشار یا ولس
لا خغلی هدایت الله پکتین په مننې دا نوې لار خپرونې درنو مینوالو نننۍ بحث مهم دومره و تر بیا ښې چارې الله